اړیکې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیا ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره حکومت بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. د ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لږ وخت په بل کې څه نه چې معامل اخلي تر تریاکو تر پودر او تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږېدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
مونږ غیر د دینند روچ مخدرات او سره کې کار کوي. دغه د پرمبیل مسلکین اشرات درلودل چې شمیر یې په سکونو ته رسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه. څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 150 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوی په پروګرامونو کې مصرف شوی دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې. خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازه هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بستري کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کېږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل دا دوه اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه مطالعه کوم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ شولم دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخته سویم، بیا معتاده سویم.
سردار ګلوی د اتحاد د سبب شوی چې وسی اولادونو او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیم یې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشه مواد ته مخه کړي.
لدیش بخ پر بای کشت نوی که ما هم داخل تر تریاک بود، تر پودر بود، تر شیشیه پوری در کرده که چی پر منطقه که وجود ما ندارید مواد مخدر سیر ترکواله ایسه پر پودرین ترکواله ایسه.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشئی مواد استعمالېدل چې له نشئی بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشئی ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشئی موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشئی موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
پلانی کلا چی ده نشه مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشه مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده. پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه مواد نیسی. پا دیر صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یوه وخت د څو ډوله نشئی موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یوه وخت څو ډوله نشئی کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم
تاس زما سرسم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1996 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوند مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره د ټولنې د نور اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بد مرغمتن د معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عام وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلف ډولونو باندې و. مونږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز مخدراتو ایډز او چایو باره کې پوره معلومات وو. او مونږ غیر د دینن هغو چې مخدراتو ساحه کار کوي د هغې دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم مونږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي د هغو دپاره چاپ کړي خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
له بده مرغه کوم سیستم مونږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثابتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسېده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشي کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو مونږ هغه کتابونه چې مونږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي اوس یې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات مونږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو هڅو سره سره مونږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدراتو د مخنیوي باره کې دوی قاطع اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړلی شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یار د پلار و پات شو پلار می جنازه وکړه په کلی کې په کور کې نمبر پلاک جوړ چا بیا چې جراو ما کوټ ته چې ګورونی دی ګورې په دې عمل ول بده په دروازه لورې کې موږ د برنی کار نه دا سګان نو په یو وخت د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناسو موږ له سیمه و پات شو د ګورې د ګورې و پات شو بیا به چې ګورخونی یار زده هغه تر هغه ما دا چمن وزیر ته یا پولی ناسو وای څنګه دې خپل ما دې دې خپل ترشه دې دوی یا دې موه اما هغه وخت راغله لکه اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغون دې موه تقریبا ول بوله کلا و تر چې پنځه کلا م پوره استفاده وکړه بیا هم څه شي شروع کړه مهم هغه دا راتونه خلاص کړم او پاشاب من تکان راولي دا ټول ځاریات دي ما په کاری دا تاثیرو کو چې روزگار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو یعنی کوم مایپل ته هم نه شو متلی کله په دې عمل ولوئ زه مازګار به خو چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه تین میاشتې څلور سل میاشتې زه کور ته هم نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترنه کوله دغه برمه مې چلولی برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې ستې خپله استفاده ترنه کوله او شکر دغلا مې نه کوي او مواد به نه ویستې بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به تلل په مال کښې به تللی او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمای شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکیټ ته وړو مارکیټ کښې مې بیا خرڅوو د تیګې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول هم په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا له مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو کوم استاد شوی نه وای اوس به زه هم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو موټر به وې کور به وو که ژوند وو
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یوه بزګر زوی دی ده پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلمه بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشو که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسه کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي په ادم و پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه په څه لګیې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مه شي
ته هم ستړی مه شي خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مه شي
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مه شي
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل که خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یا خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده
زبام دغه نوی خاش خاش وکرم
خزنه ولارم د خدای پامان
په مخه دیخه کاکا په مخه دیخه
اسلامه د چنګات خبره می خواخه شو که مونږم د نوی خاش خاش وکرو خبوی ستاسو څنګه خواخه ده بچی
بیخی می خواخه ده ما موریدلې چې نوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکا چې هم دا اوس دستینه وکړی ته لاړ شه او لاجی سمد خان څخه دوی بوجی خارجي خاش خاش راوړه
سمد پلاره دا دی زم
که تو موټر و دروا چې دې ځوان په خرڅ بار کړی دي
پربر غسر قومندان صاحب
الکه و درېګا
ها دادا ولاړم قومندان صاحب
دادا څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېده شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار می ویل راي وړه نو په کوم ځای څه پری کوي
دادا لکومه ځای راوړل
لنوي کلی څه خمر راوړل
نو ته نه خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خونه دی قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاش خاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس په پاره کوڅه او بازار کې ښکار نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خپتیږي
قومندان صاحب خاش خاش خو موږ دل را نیسو او یې خرڅو تر اوسه پوری پولیسو څه نه دی راته ویلي
وخوانی وختونه تیر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولای
ولې اوس څه پېښ شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شي د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان
چنار آخست یور دی
پاڑتا شو نئی دی چال